که برنامه هشت را میزبانی میکنن. خوش آمدید سلام.
ډیر مننه نایمی صاحب، ستاره مشه در نو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. باورې د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکلو خو د ملکی مرشوبلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي را سره واوري. لومړی د دې ساعت خبرونه، افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شوی. د امریکا ځنګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وشور. د خبرونو تفصیل، د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژړې او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښام راهیسې روان دي.
د میوند ولسوالۍ د میا کاریز په سیمه کښې ولس وسلوال ترهګر وژل شوي، دوه یې زخمیان دي. د ژړې ولسوالۍ په نلغام کې 15 وسلوال ترهګر وژل شوي دي.
ښاغلی بارکزي همداراز ویل په ارغنداب کې هم 15 وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمندانۍ ویاند افغان ځواکونو د مرژوبلي په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې افغان ځواکونو و پوستې له مقاومت پرته دوی ته ورپرېښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د والي ویاند وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ترهګرو ته مرشوبله اوښتې ده. عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته به دوام لري دا عملیات تر څو چې دا ګڼ شمېر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلي دي او یا کبنشنې پکښې سوي دي هغه بېرته لاسته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې او د همداراز په ناوی او نادالي ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د اورزګان د والی ویاند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړ. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل په دهراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د دهراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 40 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تېرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په اورزګان کې د تازه تحولاتو په اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري آژانسونو د سرچینو په قول ویلي پیښه پرون مازدیګر د کلیسا د تړل کېدو پر مهال وشوه. دا پیشه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنجشنبه د نیس ښار په یوه کلیسا کې یو تن په چاړې 3 ووژل. تر دې 2 مخکې د پاریس د یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ښوولی و. د فرانسې ولسمشر دا پیشه تروریستي بللې ده. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. میتروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یوه بله فاصله وساتي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 45,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر 800 زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې شل زره نوي مثبتې پیښې ثبت کېږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږ وسلوالو د سه شنبې په ورځ د نایجر د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یوه کلي کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړه او د هغه له کورنۍ څخه یې د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو دغه امریکایي چې فیلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی و. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې وویل چې د امریکا زړورو پوځیانو په یوه ډیر لرې هیواد کې یو امریکایي تبعه وژغوره. ده د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشارې ویلي دا هغه کار و چې باید کړی وای ځکه چې برمتهګرو د یوه امریکایي له ژوند سره لوبی کولی. زموږ غږ آزادی رادیو اوري اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د روان خبرونې په دوام کې به واوري د بشري حقوقو د سر دلیل افغان خواو د ملکی وګړو د مرجوب له مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وایي په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره پوسټین هم دفاع کړی ده.
په غزنی کې قومي مشانه او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ګڼو ښوونځیو د جوړېدو مخنی ولی.
دغو پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیات و.
د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت لري.
ځنګل هم دی حفاظت یې هم کوو او د کور له اشدار او د دروازې دې لرګي موږ دپاره نه یو.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دراورو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له و د ماشام تر و په منځنۍ چپه 12.5 نیو او اف ام 3.5 چپه اوري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار ده چې په خبرو کې شامل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزي پلاوو له خبرو سره سره په افغانستان کې نامنی ختمه شوې نه ده. لبلې خو ملګرو ملتو ویلي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکیان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. لبلې خو په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. دې موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لېوی خو خبري زندیدلې او کومه نتیجه نه لري. لبلې خو د امنۍ او زیاتېدل هم د ملکیانو د کړهو زیاتېدو سبب شوی. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولې ایز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکیانو خوند د ټوب د خلکو د کړهو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه. شغلی خلیلزاد تېره سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی. څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې روانې مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې ښکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غوښتنې په باب په خپله تبصره کې ازادي راډیو ته پرون وویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخا وي، بیا هم هیله شته چې یوه نتیجه ترلاسه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي د روان 2020 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2112 ملکیان وژل سوي او 3022 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤول وسلوال طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین بولي. د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان دا غوښتنه واورېده چې له ښکېلو خواوو څخه یې کړې وه چې د ملکیانو ژوند ته توجه وکړي او تاوتریخوالی کم کړي، خو له دغو غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړه په زیاتېدو او پراخېدو ده. د تېرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تېرو دوو ورځو راهیسې د میوند او شړۍ ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پنځمې ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي او وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي، خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریدونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 15 وسلوال طالبان او 12 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې د بېځای سو کورنیو شمېر دا مال تر سلو اوښتی چې د سرپناه په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسی.
د کندهار ترڅنګ په اروزګان کې هم جګړه روانه دي. په تیره بیا د دغه ولایت په گیزاب او دهراوت ولسوالیو کې، په کندوز ولایت کې بیا د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمن آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شیرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي کې چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندز روان وضعیت ته توجه ونه کړي نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندز امنیت قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته د کنډکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډیره ډیره مننه کوم. په ډیر میړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده، د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم. لکه څرنګه چې دوی همکاري کومک زمون سره سره ده پامدار خبر ان شاء الله منګه د دوی کومک او همکاري او د اعلی جل زمته کو یاری ان شاء الله کامیاب او موفق
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې او جنگ زپلې ولایت دی او هر ورځ د دولت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او د روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفی اغیزه کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې 114 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي خو طالبان نه پرېږدي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې 114 باب د ښوونځیو ودانۍ او 18 باب د ښوونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجیری قومي مشران مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټولې ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شیه. د دې خبره چې د غیر پښتنو سیمو له ښوونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري هلته نوی ودانۍ دي چې د ښوونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلدیر لس مکاتب او تشفیت ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې هاته ده یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې یا څه ده یا هم بروزونه یا تشنابونه په دې څلور شیانې ملحقات دا ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده. دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبیح الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب الرحمن انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه ښوونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي ترڅو نظارت وکړي که اړتیاوې طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې 111 باب ښوونځي تعمیرونه لري خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ ښوونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پات نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نماد پایدار سولې لپاره د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او معنادار ګډون حتمي بولي. یو نما په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګري ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او معنادار ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د دوستو سفیرانو له ډلې څخه په استازیتوب ویلي چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوری وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 مورد ملکي تلفات څخه څه باندې 4 یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لښکېلو خوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسته راوړنو پر بنسټ یو پایدار سوله ټینګه شي. د ناټو د چارواکي وایي چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یوې پایدارې سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله. ناټو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي.
د د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستی لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګنده کړي. ډیپلوماټ خبرونه وایي پر پلټنې 4 کاله کار شوی او اوس استرالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د ملبورن ایج ورځپاڼې راپورونه خپره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې استرالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د استرالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د استرالیا نشراتي موسسې خبره کړه. ای بی سی ویلي چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په مهال په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکي لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرو ایژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شاملوي خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. که ټول نه وي نو نیمایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د افغانستان حکومت رسپند به اسناد او وسایتو د ثبت او د مراحلو د بشپړولو پروسه پیل کړه. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانستنه کې وویل د دې پروسې د پیل هدف د یادو وسایتو قانوني کول دي چې په قاچاقي ډول هیواد ته راوړل شوي او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسناد او وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبې په ورځ د بی اسناد موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام شي.
ما امروز مسلې بسیار مهمه راځي.
موږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه وه. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغوی په ابزاري توګه او آن د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد امنیت په خرابولو کې کارول کیدل رجستر نه و او تښتنه نه درلود.
ښاغلی ارغندیوال خبرداری ورکړ چې لټاکل سوی دوه میاشتې وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ورنه کړل سي. همدارنګه فعالیت به هم منع سي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغناسته کې وویل په تیرو لسو کلونو کې 3600 ارادي موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوارد سوي دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفې راکمې کړي. خو د افغانستان د موټرو پلور لو سراسری ټولنه د مالی وزارت له دغه طرح سره مخالفه ده. د دغه اتحادی رئیس نظام الدین وهرابی ازادي رادیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار به د ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وټه کړي. سوداګر به مایوسه شي پته مګو وی چې قاچاقبران له سرحداتو موټر راوارد کړي.
نو موړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه د پدیدیتو غونې وسی.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یوه زیاته برخه ونیوهل شوي او لرګي له دې ولایته استل شوي دي. له کونړ نه روح الله انوري پرې راپور لري.
کونړ کې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د ایستلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو اوسیدونکی مولوی عبدالعزیز وایي خپله یو کونړی ته د خپلې سیمې له لرګیو د یوې کړکۍ د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره بیا هیڅ بندیز نشته. هغه وایي له کونړ د لرګیو د ایستلو په اړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه اخیستل کیږي.
رئیس جمهور د لزر د 15000 فرمان صادر کړي کې 15000 لرګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته وویل چې د کونړ څخه د هغو لرګیو د لیږد بهیر نه دی درېدلی چې زیات دي او د ځنګلونو د لمنځتللو سبب کیږي.
زمونږ په اصطلاح باندې ځنګل هم دی، حفاظت یې کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لرګي موږ دپاره نه یو مشکلاتونه راځو. والي صاحب ته ودرېږه، قمندان صاحب، امنیت او ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لرګیو کې دي قاچاق شوی وي چې د ولسمشر د فرمان له مخې کابل ته انتقال شوي دي. د کونړ امنیه قمندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځایي خلکو په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو لپاره کوم بندیز نشته.
ټاکل شوی دی چې د آسترالیا په مشهور غوره لیګ بګ باش کې یو تنکی افغان لوبغاړی ولوبي شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په بګ باش غوره لیګ کې د نور احمد لکنوال لوبیدل د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته یو روښانه او ښه پیغام دی. د دې بورډ د کرکټ د تخنیکي او مسلکي برخې مشر رئیس احمدی لاسادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د لکنوال په څیر نوی ځوانان په افغانانو کې شته او د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه زیری دی. په دې اړه د خاطر پردیس راپور واوري.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن لوبډل سپینر بالر یا سلو توپچون کې نور احمد لکنډوال د لومړي ځل لپاره د استرالیا کرکټ په بیگ باش سیالیو کې لوبیږي. نور احمد لکنډوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د نړۍ سترو لیکونو کې لوبیدل د هر افغان لوبغاړي ارمان دی او د هم د ارمان په زړه کې پاللو.
که بیگ باش تاسو ګورئ دی آی پی ایل نورسته د دنیا یو بل غټ لیگ دی، نو پدې کې خپل کېدل او پدې کې لوبیدل زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیگ کې لوبېږم. زما ارمان چې دی، زما ډېر غټ ارمان دی په ملي لوبډل کې لوبیدل، په شنه جرسۍ کې د افغانستان په نمایندګۍ لوبیدل. خپل کوشش هم کوم، خپل هارد ورک هم کوم.
لکنډوال وی هڅه کوي د افغانستان نوم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وځلوي. دوه ورځې وړاندې د استرالیا د کرکټ لیګ یا بیگ باش د میلبورن لوبډل اعلان وکړ چې نور احمد لکنډوال به سکل په دې لیګ کې د لوبډل سره لوبیږي. نور احمد لکنډوال په 2015 زیږدیز کال کې زیږیدل او د 15 کلونو په عمر دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنډوال لوبیدل په بیگ باش سیالیو کې د افغان کرکټ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام لري. د دې بورد د کرکټ د تخنیکی او مسلکي برخې مشر یا کرکټ ډایریکټر رئیس احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه خبر دی.
نور احمد لکنډوال د استرالیا په غوره لیګ یعنی بګ باش کې د لوبیدل دا زیری ورکوي چې د افغانستان د کرکټ آینده ډیره روښانه ده او ماشاءالله د افغانستان لوبغاړي اوس دغه تر رسیدلي دي چې د دنیا په پرمختللو لیګونو کې دوی هلته لوبې کوي او د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه ده. د ځوان وارد لپاره یو ډېر زیری ده، یعنی که څوک خواریو کې محنت وکړي نو دوی ته په نړیواله سطح باندې دوی ته دغه زمینه برابرېدلی شي چې دوی په دغسې لیګونو کې برخې واخلي.
ښاغلی احمدزیوی افغان کرکټ بورډ دغه ډول لوبغاړو په درلودو سره کولی شي سوکه سوکه د نړۍ پام ځان ته راوړوي چې دا د کرکټ راتلونکي لپاره خبر دی. بیگ باش لیگ کې سکل هر لوبډلې اجازه لري چې په هر لوبه کې درې بهرني لوبغاړي ولوبوي. نو ځکه میلبورن لوبډلې درې بهرني لوبغاړي د ځان سره اخیستي. محمد نبی ساحل په تیرو دوه کلونو کې د دې لوبډلې سره لوبېدل او سکل هم یو ځل بیا ورسره
تړون لاسلیک کړ. د میلبورن لوبډلې سره سکل د محمد نبی په شمول عمران طاهر او نور احمد لکنډوال هم لوبیږي. نور احمد لکنډوال ګین لاس سلوتو بچون کې دی چې د کورونی لیګونو ترڅنګ په 19 کلونو نړیوال جام کې هم لوبیدلای. بیک باش لیگ د راتلونکو دسمبر میاشتې په 3 منټه پیلېږي چې څلور افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان، مجیب الرحمن او نور احمد لکنډوال د لسم پړاو لپاره ورته اخیستل شوی دی. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
تر لنډو خبرونو مخکې ستاسو څور را رسیدلی پیغامونه. ګلاب شاه نوري د کندهار له ولایت لیکي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت څخه زما غوښتنه دا ده چې ولسی وګړي د سپار په توګه ونه کاروي او جنگ بس کړي. هر افغان له جګړې ستړی دی. عنایت له زابل لیکي په سړه هوا کې د خلکو بې ځایه کېدل ډېر ستونزمن کار دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي ځکه په دومره وخت کې باید څه ناڅه پرمختګ شوی وای. او سیال احمدی له غزنی لیکي د جګړې اساسي علت بې سوادي ده. طالبان باید مکتبونو جوړېدو ته پریږدي اجازه ورکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړی او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالی ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د اورزګان د والی وایند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شند کړ. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو اورتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. زرګونه کسان پرون په مونټینیګرو کې د سربیا د اورتودوکس کلیسا مړه شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. په بریتانیا کې به د رواني ونې د پنځشنبې ورځې ټولبانیا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې شپږ څلوېښت زره تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو مخکې تر دې پیژندل شوی بریتانوي فلمي لوبغاړی شان کانري د نوي کلونو په عمر پرون شنبه ساه ورکړه. دی د جیمز باند لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شان کانري یو د آسکر، درې د ګولډن ګلوبز او دوه د بافتا ایواردونه یا مډالونه ګټلې دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانري چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند وو، تر ډیره د جیمز باند په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول لکبلا ډیر مشهور وو. هغه په 1913 میلادي کال د نړۍ تسترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی وو چې پرون شنبه یې د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن وویل چې دې خبر خوشحالي کړې ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کانري له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کانري چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی و، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانید چې د سینما د نړۍ په یو لوی ستوري بدل شي. فلمی ستوري شان کانري په 1988 میلادي کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یو آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړي وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شوځلید، لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دیراک. خوشان کانري به د جیمز باند 007 و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کانري د جیمز باند د 007 و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغو فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمنګ د د داستان د اتل جیمز بوند واقعي تصویر ګڼي. شان کانری چې په 2000 میلادي کال کې د برېټانیا د ملکې لخوا د شاهسوار یا نایټ لقب هم ګټلی وو، په هنري برخه کې د څو لسیزو فعالیت پر مهال یو د اوسکار، درې د ګولډن ګلوب او دوی د بافتا جایزې ګټلې وې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي،
تنبل دي او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره.
د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل د لاس اور کړه.
او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ وسی؟
ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي.
د تاند څنګه پروانه چې ما همایون هیواد جوړ کړي په فایل کې راپور لرو. هغه وخت چې کورونا وایروس په افغانستان کې په خپرېدو شو او حکومت قرنطین اعلان کړ، ډیرو ځوانانو یې پروا ونه کړه. دوی ویل دا چې ځوانان دي نو کورونا پرې تاثیر نه کوي. همدې بې احتیاطیو ډیر ځوانان په کورونا اخته کړل چې ځینې خو یې وژل هم. تر کورونا مخکې اوس ډیر ځوانان به مو لیدلی وي چې د خپلې روغتیا په وړاندې بې تفاوته دي. په همدې دوره کې ډیر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي یې ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله وایي ډیر ځوانان د ناپوهۍ له وجې خپلې روغتیا ته پام نه کوي.
د ټول ناخبري اثر تمبګي ده. ځینې کسان کېدای شي په دې پوه نه شي دماغ په امر ممکن دا ناروغي ساده وي، خو هغه ځینې ناروغي داسې دي چې ضرور نه ده د مثلا د هر زکام لپاره سړی ولاړ شي درملنې ته، خو ځینې ناروغي سړی واقعا په دې پوهېږي چې مثلا ما معده ستونزې لري، یا مثلا زه په تنفس کې ستونزې لرم، یا مثلا ما رواني عصبي ستونزې لرم او بې تفاوتي کوي. نو دی یا ناپوهي یا ډیر سرتمبه دی په ځانې د ډیر لوړ دی باور ته سیزه بنا مریضی کم یا بنا مزوروي، خو کله چې وخت په وخت په دې ناروغي ډیر اغیز کې او تقریبا را څملوي بیا نو په هغه وخت کې ډیر منډې په در نه خوري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق وایي د ځوانانو ډیر مصروفیت او تنبلي هم باعث شوی چې ځوانان خپل روغتیا ته پام ونه کړي او ناروغي عادي وګڼي.
لکه څنګه چې ځواني د درس او تحصیل وخت دی، نو ځوانان اکثره د درس او تحصیل سره د ډېرې بوختیا او مصروفیت د وجې نه خپل صحت ته ډېره پاملرنه نشي کولی. ځوانان یا دا ده چې مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي یا په کور کې درس وایي یا کارخانګي کوي یا عملي کارونه کوي، نو دغه مرحله کې دا کارونه ډېر زیات وي او دا کله کله دې حد ته رسیږي چې د ځوانانو ټول هم او غم او فکر همدې موضوعاتو سره مشغول شي. نو بنا اندوی بیا د خپل خوړو نه، د خپل سکولو د اوبو نه، او همدارنګه د خپل غذایي سیستم نه نوی خبر، بس دوی هرته چې مخترزي هغه کوي. خو دغه مصروفیت د دې سبب کیږي چې ځوانان خپل صحت ته پاملرنه کمه کوي. یو څه تشویش او ټینشن هم ځوانان لري خپل دغه روزمره، نو دغه تشویش بیا د دې د پاسه بیخي نور هم د دې توجه کمه کوي د دوی صحت ته. همدارنګه یو تعداد ځوانان دي چې هغه شاقه کارونه کوي، هغه د اقتصادي مشکل لا تاسو الله سو غریوان دي صح کارونه کوي، نو هغه بیا دا غي سره د مصرفیت د وجنه خپل صحت ته ډیر پاملرنه نشي کولی. البته یو تعداد ځوانان داسې هم شته چې تنبل دي او هغه بس بې ځای غرور لري او سطحي برخورد کوي د خپل صحت سره. البته نو دوی بیا په دې خاطر باندې خپل صحت ته ډیره توجه نه کوي.
اتل انګار چې تیر کال اپنډکس شوی و وایي کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلا وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بیل دې چا ته کور کې وایم بایسکل مې راوخت تر کلینیک مې ځان ورسو. تر 2 بجو ډاکټران رانغلو، چون 8 بجې هغه حاضری کنه ډاکټرانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډیر شو، که هغه ول کې ما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کېدای شي اثر کړای وای کېدای شي دا درد دومره نه ډیر شوی. خو رسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته اپنډکس.
د انګار بخت بیدار او چخ شو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم د بیغوري لوجې مري. د خوست اوسیدونکو سن اولاد یو خپلوان کی سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بیغوري لوجې یو پخ غوسه شو.
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپل درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته وژورلو یا به ورته چاډو کې خراب دی چې شي دی، نو د صحیح تدوی په خوست کې بیا نو نو فلستر ور واچول. یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو، مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل، نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و، هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپل د لاسه ورکړه.
ځینې ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي. دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي زه دا تکلیف لرم، خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځانې تېروي، ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېدا، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرکټ باید په کور کې لویانو سره، مور شی پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه ورو ورو د مریضي لویږي.
د غاښونو ډاکټر محمد نوید وایي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، دا د ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي، د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تارنه تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د څلورو بجو او د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې خپریږي.
په ځوانۍ کې ناروغیو ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ او که ځوانان غواړي چې ښه صحت ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو مرکه کې مطرح کړي دي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپو تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي، په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دا چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ایباندي
ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستمول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تېرېږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور پلار ته نه وایي، بالاخره مور پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه. ځوانان باید خپل مرضونه په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. د نفوسو د ثبت احوال قانون شپږمه ماده په 1395 لمریز کال کې توشیح شوه. ولسمشر غنی د 1395 لمریز کال د تقنینی فرمان له لارې د دې قانون شپږمه ماده تصویب کړه. د ملي شورا له رخصتۍ وروسته جمهور رئیس غنی تقنینی فرمان یعنی د نفوسو د ثبت احوال د قانون تعدیل طرحه ملي شورا ته د تصویب په خاطر واستوله. د تعدیل دا طرحه د ولس جرګې لوري لومړی رد، اما د مشرانو جرګې لوري تایید شوه. د اساسي قانون سلمې مادې له مخې د ولسي جرګې او مشرانو ترمنځ په مساوي ډول له هرې جرګې 8 نفره د مختلط کمیسون په توګه وټاکل شول، چې د 1395 کال د هود په 12 نیټه د ګډ هیئت له لوري د نفوس د ثبت احوال قانون تعدیل طرحه یعنی تقنینی فرمان رای په مطلق اکثریت تصویب شو او ولسمشر توشیح کړه. حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه د نفوسو احوال ثبت قانون شپږمې مادې خپله مرحله نهایي کړې او د مختلط هیئت له تصویب وروسته بیا ځلي تکرار موضوع د تعدیل حذف او ایجاد په خاطر هیت صورت تعدیل ته نشي وړاندې کېدلی. د حقوق پوهانو له نظره د دې منطق دا ده چې هیڅ ضمانت نشته سو پاینده کې نوی تعدیل بیا حذف شي. خو د ولسي جرګې هغه غړي چې د نفوسو د ثبت احوال قانون د شپږمې مادې د تعدیل په اړه یې طرحه وړاندې کړې ده وایي چې د افغانستان د قوانینو له مخې هر څوک کولی شي د اصلاحاتو په موخه خپله طرحه وړاندې کړي. خو د قانوني اړخه د هغې طرحې حقوقي مبنا څه شی ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړو وړاندې کړي؟ آیا دا طرحه به د ولسي جرګې د نورو غړو لپاره قابل د قبول وي؟ د دې ترخوا په راتلونکي کې دغه موضوع نورې څومره ستونزې زیږولی شي. په دې او نورو مسایلو مو د حقوقي چارو کارپوه د پوهنتون استاد سید خالد سادات سره مرکه کړې. لومړی سادات صاحب ښه راغلی. ازادي راډیو ته اجازه راکړه چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم. د ولسي جرګې د پن د چهارشنبې د ورځې پریکړه چې د ثبت احوال نفوس د قانون په باره کې وکړه، له حقوقي اړخه څه ډول پریکړه ده؟
مننه، تشکر. لومړی خدا ده چې ولسي جرګې اوسنۍ پریکړه او خصوصا دغه د ثبت احوال نفوس د قانون یا د الکترونیکي تذکرو د ویشت قانون په اړه باندې کومه فیصله کړې ده. بل اخر نن ولسي جرګې په اگر چې محدود شمیر اشخاص راغلي یا وکیلان راغلي او دوی د تعدیل طرح وړاندې کړه او د تعدیل لپاره بل اخر تصمیم ونیو. زه فکر کوم چې دا یو حقوقي وضاحت ته اړتیا لري او په زمن کې د ولسي جرګې اکثریت آزاد چې دغه پریکړه کړې ده، لبا د مرغه چې حقوقي خلاک یا د حقوقي معلوماتو په خلاک قرار لري، هغه دا چې کله یو تقنیني سند یا د قانون لپاره یو مسوده چې کله جوړیږي او هغه بیا ولسي جرګه او لمړی باید ولسي جرګه بیا مشران جرګې بل اخر هغه تصویب کړي او ولسمشر توشیح کړي. نو کله چې اختلاف راوخې شي د اختلاف نظر په مورد کې چې یو جرګه یا یو وثاق د ملي شورا یو تقنیني سند تصویب کړي بل رد کړي، د اساسي قانون د سلمي ماده پر اساس باندې هغه بیا یو مختلط کمیسن جوړیږي، هیئت شکل کیږي د ولسي جرګې او د مشتاون جرګې لوري. نو دغه هیئت چاره فیصله وکړه قابل د تصویب نه وروسته بیا توشیح ده. اوس دا بیا په دریم قدم کې یو دغه حکم یا دغه ماده د قانون یا دغه بخش د یو تقنیني سند د خپل نهایي مرحله پوره کوي بیا دې ته کتنه نشي کېدل، ځکه د خپل غ نهایي مسله پوره کړه. لکه څنګه چې په درېګونو محکمه کې حکم کیږي او بیا تمیز ته ورسیږي او مسله هغه باندې بیا کتنه نشي کېدلی، نو په دې باندې کتنه نشي کېدلی. نو زه فکر کوم چې د ولسي جرګې اکثریت آزاد حقوقي معلومات په خلک خلل لري.
هغوی یو دلیل دا وړاندې کوي چې تر ډیره پورې دغه ډول مسایل یا هم په ټوله کې د یو ډیموکراټیک ټولنه کې یو اصل دی او کوڅوک غواړي د اصلاحاتو په موخه باندې خپل یو طرح وړاندې کوي نو کومه ستونزه نه لري. دې ته ساسي ځواب څه دی؟
لمړی خدا ده چې د اصلاحات لپاره کومه طرحه وړاندې کوي په قانون کې او یا د قانون تعدیل لپاره کوم مسلې مخته راوړي، درسته خبره ده. اما کله چې بیا هم د جرګې او د مشرانو جرګې لوري د قانوني پړاوونو څخه یو تیر شوی موضوع چې هم دی ولسی جرګې بل اخر هغه تعدیل فکر اوسته لده او هغه د تعدیل تصویب شوی ده، نو دا اصلاح بیا چا راوسته؟ دا اصلاح بل ولسی جرګې راوسته، بل پارلمان راوسته، یا بل ملي شورا راوسته؟ زه فکر کوم چې دا یو بهانه لټول دي. ما مخکې ویلي کله چې یو موضوع د قانون د نگانه همدارنګ د حقوقي منطق د نگانه خپل نهایي مسله پوره کاندي، خپل نهایي مرحله پوره کړي، هغه ته بیا کتنه نشي کېدلی، ځکه دا به هر ورځ او هر کال به او هر ولسي جرګه به راځي او بیا به د قوانینو تعدیل لپاره به د شخصي علایق پر اساس باندې د تعدیل طرح را جوړي. نو هیڅ ضمانت په دې کې وجود نه لري، ځکه مو قانون دا قید ښیي چې باید یو دغه تقنیني سند له تعدیل څخه وروسته او د مختلط کمیسیون یا مختلط هیئت له فیصلې څخه وروسته باید د نهایي شي. اوس زه فکر کوم چې په دې کې هیڅ تاسو سوال نه واقع کیږي چې د الکترونیکي تذکرو دغه موارد چې ولسي جرګې یو شمېر اعضا وړاندې کړي دي، د لپاره د تعدیل د طرح یا د تعدیل جوړولو هیڅ حقوقي منطق نشته.
یعنی په آینده کې د داسې هیڅ نشته چې دغه نوې تعدیل چې ده حذف شي.
نور مواد چې تعدیل شوي نیم روسي هغه کېدل چې تعدیل شي. دغه مواد یا دغه موضوعات چې تعدیل شوي دي او د تعدیل نهایي پړاو پوره کړی دی، د لپاره یو حقوقي منطق نشته. ما مخکې اشاره وکړه ځکه چې په دې کې هیڅ ضمانت وجود نه لري چې هغه سبا بل څوک راشي او هغه بیا دغه تعدیل بل اخر مات کړي، بل ورځ بل څوک راځي یا د وخت په تېرېدو سره بل څوک راځي او دغه تعدیل نه ماتیږي. هغه برخه چې تعدیل شوي نیم هغه د لپاره اړتیا شته او هغه د هغې لپاره لاره خلاص ده. اما دغه موارد چې هغه تعدیل شوي اوسي او خپل هغه
یو مسله استاد دلته د خلکو ټولنیز مسائل او ستونزې هم مطرح دي. کله چې موږ د ثبت احوال نفوس د قانون په ځانګړي ډول د دې برخې د تعدیل مسأله راڅپړو، دلته معمولا یا اړتیا ده چې اشاره وشي هغه برخې ته چې هغه د الکترونیکي ته پیژن پاڼو د ویش مسأله ده. نږدې یو میلیون ذاتي کسانو د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي او دا بهیر په ټول افغانستان کې روان ده. اوس که چیرته دغه بحث وګدیږي، فکر نه کوي پر دغه پروسې باندې هم منفي اغیز خندلی شي؟ یوه مسله. او دویم که چیرې دا قانوني اړخه بیا مخکې ځي دغه مسایل، دلته د دې بهیر دغه ټکنتیا څومره مطرح ده؟ خلکو ته یو ډول فکر نه پیدا کیږي چې ګنې دا مسله که دومره لانجمنه وي ښه نه ده چې هیڅ تذکیره وانخلي؟
زه فکر کوم چې دا مسله تر ډیره پورې سیاسي رنګ لري. د ولسي جرګې یو شمېر اعضا چې هغوی له بده مرغه چې دلته د یو سلیقوي برخورد استفاده کوي، یا که په ساده توګه ووایم چې د نورو د ادرس نه افغانستان ته ګوري، زه فکر کوم چې دا مسله سیاسي ده. بېله شکه چې دا پروسه به ټکنۍ کاندي، ولې لنیکه مره زیات د ولایتونو کې دفترونه خلاص شوي دي الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره. همدارنګه په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی، حتی په زیات موارد کې ورته اشخاص نیول شوي دي، کارمندان نیول شوي تر څو د الکترونیکي تذکرو ویش چټک شي. نو اوس چې یو میلیون څه د پاس یو میلیون تذکرې ویشل شوي دي، زه فکر کوم دا هم یو غلط کار دی چې په داسې مورد کې دغه څه پرېکړه کېږي. دویم مورد دا ده چې موږ هر څه د قانون د نگاهنه باندې ګورو، او دا پروسه خو قانوني مخکې تللې ده. د قانون د نگاهنه خو کوم مشکل نشته. اوس چې کومه پرېکړه کېږي او کومه فیصله چې را مخته شوې ده، زما له نظره دغه غیر قانوني فیصله ده. یعنی یو غیر قانوني فیصله لپاره، د یو غیر قانوني عمل لپاره باید هیڅ صورت موږ قانوني موارد چې هغه د الکترونیکي تذکرې ویشته، هغه په افغانستان کې د یو خیو حکومتولۍ اساس کې خدل دي. همدارنګه د الکترونیکي تذکرې هغه مزایا او هغه ګټې چې لري، هغه د افغانستان دښمنان یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه لري. هغه معلومات چې زیر ادمه دغه الکترونیکي تذکرې چې ویشل کېږي په کوم موډل کې، دا فقط و هیوادونه لري او افغانستان به کوم هیواد اوسېږي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانستان د پرمختګ سره به ډېر هیوادونه، ډېری ګاونډیان به سیمیز هیوادونو کې سره مخالفت لري، او له بده مرغه د ولسي جرګې اکثریت اعضا په دغه مرحله کې او د ګاونډیانو په خپل باندې یاد سیمیز هیوادونو په خپل باندې خبرې کوي.
اوس اساسي برخه کله چې د دې ډول مسایل ژورو ته سړی کې وزي، هغه حقوقي مسایل ډېر مطرح دي. ولسي جرګه یا په ټوله کې د افغانستان پارلمان د افغانستان د مقرنه قوې په توګه باندې مطرح دی، فکر کوي چې آیا خپل حقوق پوهان د حقوقو په برخه کې له تخنیکي اړخه له فقدان علم سره مخ دي؟
که د ولسي جرګې د اعضاو خبره کوله، بده مرغه چې دوی د حقوقي نگاهي موضوع نه ګوري، بلکې سیاسي رنګ ورته ورکوي. همدا اوس د مسلې د سیاسي رنګ ورکول کېږي. یو مسله دغه د حقوق پوهانو نظریات دي. دلته چې یو قانون کې صریح احکام موجود وي، ګران حقوق پوهان په دې پوهېږي چې بلاخره هغه باید یو مخالف نظر ورنکی په د قانون په خلاف باندې، که چېرته هغه مسلکي اوسېږي او د یو مسلک پر اساس باندې بحث کوي، که چېرته د قومي سلیقو پر اساس باندې بحثونه کوي، هغه بله خبره ده. یا سیاسي سلیقو پر اساس باندې، یا سمتي او ژبني او نورو مسلو باندې. اوس وخت کې زما د نظره چې له بده مرغه یا ولسي جرګه کې یو تکړه حقوقدان یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي په تخنیکي مواردو کې د ولسي جرګې هغه اعضاو ته چې دې مثلا مخالفت کوي، یا په نورو حقوقي مواردو کې هغوی پوهې ته اړتیا لري، له بده مرغه شتون نه لري داسې یو حقوقي ټیم یا حقوقي سلاکار چې وکولی شي د مسلې روښانه کاندي. دویمه خبره، ما مخکې اشاره وکړه چې نننۍ فیصله د یو څو وکیلانو منځ کې شوې ده او اکثریت نه دی ده، چې کله اکثریت نه دی راغلی، خصوصا هغه نصاب نه دی پوره شوی. دغه نصاب د دې فیصلې لپاره دا زه فکر کوم چې د مخکې نه یو پټه توګه باندې، یا د یو اساس باندې فیصله شوې ده چې اکثریت شمېر وکیلان خبر شوی له موضوع څخه، او د اجنډا کې د موضوع ستر شوی ماته ښکاري. نو هغه نه خو د فکر کوم چې بل هیڅ لار نشته موږ د قانون ته رجوع کوو، وکیلان د قانون ته تسلیم شي.
تاسو د خپل خبرو په اوږدو کې سیاسي اړخ ته د دې مسالې رجوع وکړه، څه شی کې دی چې هغه سیاسي مسأله چې دلته وسره مخالفت خودل کیږي؟
دا غسل وخکرن ناورین بحران د لبد مرغ د افغانستان د تجربې لپاره هڅه کوي، او موږ تاسو ګورو دغه جګړه په قومونو باندې ویشلو څخه نشته خلی. دغه جګړه او دغه د افغانستان بدبختی د افغانستان د خلکو په ژبنۍ او کتلو ویشلو باندې په اخره دا ولاړه ده. سیمایز هیوادونه ګاونډي هیوادونه تل هڅه کوي تر څو موږ وویشي، او د دې ویش د افغانستان تفرقې پر اساس نه خپلې ګټې رامنځته کړي. نو اوس ماته استخکاری د سیاسي رنګ داده چې د ولسي جرګې یو شمېر وکیلان ممکن لبل دین الهام اخلي. تاسو ګورئ دا یو محدود شمېر معلومه اشخاص دي، سم دي چې دا د ټولو ولسي جرګې حق ده په دې شکل نه ده. د حالات معلومیږي چې دوی بل اخره نور خلکو ته وفادار دي، هغه ګوندي هیوادونه دا سیاسي رنګ شو. دغه خبره ده چې د افغان کلمې سره مخالفت ده. افغان د کلمه د ملت یو ادرس په توګه منګ نړیوال مری، کله چې منګ په نړۍ په تاریخ کې په نړۍ کې منګ د افغان ملت په توګه مشهوري ګنو، بیا د ولسي جګړه د پردیپال وکیلان هیڅ شي کول د دې خبرې منطق نه لري.
حقوقي کارپوه او په هانتون استاد سید خالد سادات له تاسو ډیره مننه.
مننه، تشکر.
یا مولا ګلالي زلمي کلی نخالي وخيالي بچاتا ور بنو نا جوڑوینا